السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شروع اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې شوې دي. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل په کومه سیمه کې چې څو ورځې مخکې جګړه شوې وه د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. پخواله رسنیو هم د نننۍ جګړې څخه په سپین بولدک کې په ځایي سیمه کې خلکو ته د اوښتي زیانونو ځینې عکسونه خپاره شوي چې په هغو کې ټپي ماشومان هم ښکاري. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار خلاصه ده، خو یک شنبه چې کومه جګړه شوې وه په دواړو غاړو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او دیرش نور ژوبل شوي وو. اخوا ته پاکستاني چارواکو او په سیمه کې انتظامیه پوځي چارواکو د چمن خلکو ته د سیمې څخه د وتلو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي چې د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و لکه څنګه چې نن دی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلي د جګړې جرمنی دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. د فوټبال لنډه همدا چې بیګا فرانسې 2-0 مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام فاینل به د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ راتلونکي یک شنبه ترسره شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه پورې مخکېږي. وار بشو ده پروگرام معرفی تا د کندهار په سپین بولدک او چمن ترمنځ د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نن سخته جګړه شوې ده. د سیمې خلک ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه اندېښمن دي.
جوړه په خیر خیرت صاحب اداره فلاله خو اوس د مازې تک ټوک شروع دی شه بیا هم 15-16 نفره زخمیان سره په چمن کې دوی داج ما دروازه ولې وایي دوی اوس ما دلته پر روډ وکړل.
د سیمه یو اوسیدونکو او د لغړیانو یا کارګرو مشر پښتون چې ازادي رادیو ته پیغام را لګلیو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی او هلته د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړې. له هغې ډلې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات رامنځته کیدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
طالبانو د نجونو محصلینو د فراغت په وړاندې یو لړ بندیزونه لګولي.
دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډیره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کی.
او خوست کې هم د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت لرو چې وایي ورسره نغدي او نوري مرستې نکېږي.
ساش کول په دایست نغدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنۍ په دکه مخرمې شوي دي.
ازادي راډیو ته غواګیست.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست په دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوله. څنګه مو چې د پروګرام په پایل کې واوریدل، نن یو ځل بیا د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنز د ډیورنت کرښې سره نږدې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنز درنه جګړه پیل شوې ده. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه خواوې په یو بل باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. په ځینو اکشنو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته له سیمې څخه رارسېدلي دي، ځینې عام خلک له هغې ډلې ماشومان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دغه موضوع تعقیب کړی ده او دا اوس سره جزئیات د ټلیفون له لارې شریکوي. مهرباني
سانیگ زی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بل لکه تاسو یادونه وکړه، د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمن جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو اوبو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته سول، چیرې چې د تیر یکشنبې په ورځ هم هلته د دواړو لور ترمنځ هم شاوخوا درې ساعته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک چمن له دروازې ختیځ طرف ته 2 کیلومتر لیرې موقعیت لري، ځکه خو د جګړې په جریان کې هم دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم جګړه د اوس لپاره هلته درېدلې، خو ځایي اوسیدونکي لا هم په ویره کې دي، ځکه د سیمې د اوسیدونکو په وینا پاکستانی لوري هر ځل د دغه سی پیښ پر مهال د ملکی خلکو پر کورونو د توپچی او توغندوی بریدونه کوي او هر شیبال ته د جګړې د بیا شروکېدو ویروي. که څه هم طالب چارواکو په لمړی شبو کې په رسمي ډول د جګړې د علت په اړه څه نه ویل، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل ورسره تایید کړ چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوسټر غول چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ور باندې برید وسو. د نوموړي په وینا په دې جګړې کې تر اوسه د کرشي دی غاړي ته تلفات نه دی رسیدلی او دوی هڅه کوي چې ستونزه له پاکستانی لوري سره د خبرو له لارې حل کړي، خو بل لور ته ویل کیږي چې د کرشي ها غاړي ته د توپونو او توغندوی په بریدونه کې ګڼو ملکی کسانو ته البته تر اوسه واز د ټپیانو تایید شوی دی. د پښتون په نوم د سیمې اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې تقریبا 15 تر 16 پورې کسان ټپیان شوي.
هغه دوی دات مادر واستول دی وای دوی اوس مادر ته پر روډ وکړل دا هغه موږ واستول کرا دلاله دغه نار من دی دای نه دی لکه پر یو بچو په دې بچیس کوم تکان شو.
پاکستانی چارواکو تر اوسه د دې تلفاتو تایید نه دی کړی. طالبان په چمن کې د ملکی خلکو پر کورونو د دغه توغندې زبریدونو په اړه هم څه نه دی ویلي او چې په خوله دی، خو ځای وسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې دغه توغندې او توپونه خپل د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول کیږي. هغه ادعا چې د تیر یک شنبه په ورځ هم وسول، خو نه پاکستانی لوري او نه هم خپل د طالبانو حکومت په دې اړه نظر ورکړ. ستانګزای صاحب، د اوس لپاره جګړه درېدلې، خو معلومه نه ده چې سبا به د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو او د ترانزیت پر مخ خلاص وي که تړلې.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی. او د پاکستانی پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د جنگ په اړه باندې ورستی جزئیات مخترا کړل. اخوا د بلوچستان په چمن کې هم چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې 15 ټپیان د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو په اساس دغه کسان د هوانونو یا د توغندیو مرمۍ په لګېدو سره په خپلو کورونو او عامه ځایونو کې ټپیان شوي دي. له هغې ډلې د چمن ته د نږدې ځینو کلو کې هلته دغه تلفات خلکو ته اوښتي دي، خو په سپین بولدک هم د تلفاتو د اوختو راپورونه شته، اما تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي شریک شوي. په چمن کې بیا د چارواکو په تیره بیا انتظامی چارواکو د سیمو په تیره بیا له هغو سیمو څخه د خلکو د وتلو خبره کړې ده چې هلته د توغندیو د لګېدو اندېښنې شته. اخوا د سپین بولدک ځینو خلکو ویلي دي چې د پاکستان ځواکونه په خپله په چمن او نږدې شاوخوا مارکیټونو باندې توغندي او هوانونو مرمۍ اوروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیار لزره اته سوا شپېته او 15 شپږ سوا 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ور بشو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سرګندونو ته هغه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې ده. رحمان پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتون کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې یو وربیا د ټولګډونو حکومت په جوړیدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سره لیدنې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کېدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. له دې وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. حتی موکړه د خاغلی رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه خبرګون ولرو خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقع انحصار کړي او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستي. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته په سفر کې د دغه واد لچاروک سره د افغانستان په اړه خبري کړي. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او لترګري سره د مبارزې په اړه بحثونه کړي. خو یا دغه هیوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولای شي که څنګه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه او ځینې نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستي دي خو اصلي هدف هم دغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازي ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازنی وسلوال ډلې ته ځای ورکړي. بس اساسي هم دا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزي صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبري وکړو. نو اړینه ده چې له پاکستان سره خبري وسي او له پاکستان ته قناعت دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حتمل چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپل ویریدلی دی، یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپل خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دی بلکې آخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترنه متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولیده له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي. د دوو ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی، دوی جدا کېدلی نسی. او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې، دا ډیره زیاته مهمه ده تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
کبیر حقملو شنونکی او د امنیت شورا پخوانی ویان چې د پاکستان او د تاجکستان د رهبرانو د وروستیو څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. آزادی رادیو ته غوګیست. د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خزینه محصلینو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې بندیزونه لګولې دي. له هغې ډلې دا چې خزینه محصلین یې منع شوي دي چې په غونډو کې خپل نارینه د کورنۍ غړي یا د پوهنتون نارینه استادانو سره یو ځای د فراغت غونډې ولمانځي. له همدې امله د فراغت ګڼو جشنونو کې نجونې نه لیدل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې مرسل رپورټ ته.
د افغان خزینه زده کوونکو پر زده کړو د طالبان حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه لولو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې خای د ماسرینو لپاره د دوی د کورنۍ او د غړو ګډون د خوخی شیبوي. خو اوس د کابل په هانتون یو شمېر خزینه ماسرینې وایي چې طالبانو ترې د خوخی اخیسته او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د پښتو څنګه ماسله لې مرهمانی چې سکال په لومړی درجه فارغ شوې ده، ازادي راډیو ته ویل چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ون منځي. خو سکال د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخیسته. لیما وای
دغه هیله مې درلودله چې باید د ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شته وي او هم استادان سره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول د ما په لارښوونې کړې دي. ډېرې تلوسي سره مې هیله درلودله چې دغه هر څه په خپل سترګو باندې ووینم. د نارینه او استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هره محصله یې ډېره زړه ماتې کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانونه له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسی په انتونیو مسلې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په انتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکان ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شو چې خپل فراغت ونمانځم. په تیرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلام کار کمی نیست.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد زرغونه زیور رشتین ازادي راډیو ته ویل چې 15 کاله یې استادي کړې، خو نه یادیږي چې په پوهنتون کې د ښځینه او نارینه او محصلینو ترمنځ توپیر شوی وي.
زمونږ محصلین نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کیږي. ما 15 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو او نن وایي چې دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته یې اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسې خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان د زیاش میډی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 14 میاشتې کېږي. په دې موده کې طالبانو تر ډېره په میرمنو او انجونو محدودیتونه لګولې دي. ښځې له روغتیايي او دوه درې نورو برخو پرته په دولتي ادارو کې له کار او له شرعي مارم پرته له سفر منع کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
و امردل چې طالبانو د انجونو د فراغت په غونډه باندې ځینی بندیزونه لګولې دي، لدې مسلې به ورشو روزګان ته هلته بیا طالبانو خزی د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړې چې د سیم کارتونو پلورونکي شرکتونه نارینه همکاران یا کارکوونکي لري، نو په همدې خاطر باندې ښځې له دې وروسته د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي. هلته بیا ځینې ښځې وایي چې د طالبانو دغې پرېکړې په ژوند باندې منفي اغېز کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. د یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو حالات ویل چې تاسو یو نمایندګي جوړ کړئ د ښځینه لپاره چې کارمندیم ښځینه یې او ښځینه بوزیم.
د اورزګان ولایت یو شمیر ښځې د طالبانو د پریکړه ناسم بولي او وایي چې دوی سیم کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلې، اوس بیرته نهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چاته ډیرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو زیات زو یې دی نمایندګي ته ورزو هغه موږ ته جواب راکړي چې موږ ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نمې پلار پر کور دی او نمې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په سیر کې دلی سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو د پریکړه ناسم بولی او وایي چې طالبان باید خپل د پریکړه بیرته واخلي. نکیب الله او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته داسي ویل.
دوی به کولی شي مثلا سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي، ښځینه کارمندان چې ورته وکوماري،
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک ستاسو کسانان چې خپل کور سهار ورځې ماښام راځي، دوی اګړې نشي کولی د خپلو ماشومانو خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی همدغه ټلیفون لارې سره خپل کور لپاره زنګ وهي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغه په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم را ګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. د کاچ پر خونیز مرکز په بریټ کې ټپی شوې فاطمه اميري د درملنې لپاره ترکیه ته انتقال شوې. مشهور افغان سندرغاړي فراد دریا چې دغه کار مسولیت ته وګ ورکړی وای، د اغلی اميري درملنه به د ترکیه او امریکایي ډاکټرانو په مشوره ترسره شي. جزئیات په دغه رپورت کې له خاطر پردې سورو.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیان لړل فاطمه اميري د مشهور افغان سندرغاړي فرحات دریا په مرسته ترکیه ته د درملنې لپاره استول شوې ده. فرحات دریا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اغلی اميري د درملنې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړې او د حقي په درملنه به ولګوي.
به همکاري او همیاري تعداد قابل مناسب
د خلکو او یو شمیر خواخوږو په مرسته یو اندازه پیسې د اغلی فاطمه د درملنې لپاره د گوفنمی په مرسته راټولې کړې. د دې ټولو مهمه د فاطمه جانې د ترکیه ویزه مو د یو ملګری په مرسته ترلاسه کړله. په همدې حال کې مو له یو شمیر امریکایي، ترکی او هغه افغان ډاکټرانو سره چې په امریکا کې ژوند کوي په اړیکه کې یو او هغوی هر ځلې فاطمه ګوري. موږ د یو بل ټیم په تمه یو چې هغوی هم خپل نظریات ورکړي، بیا به ټول ډاکټران په ګډه تصمیم ونیسي چې درملنه په څه ډول پیل شي.
تداوی به چی صورتش آغاز شد؟
خغل دریا وی داغل امیری درملنه به ډیر وخت ونیسي ځکه تاکل شوی د جراحي څو مرحله تر سره شي. سره لدی چاغلی اميري څو ځله له ازادي رادیو سره د خبرو لپاره شمنه وکړه، خو نو موړ زموږ پوښتنه جواب نه کړي. فاطمه اميري د روان میلادي کال د سپتمبر په 10مه په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز بریټ کې ټپي او یو سترګې جوړه شوه. نو موړ لدی وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګند نه کړي و چې وشي کړي بیرته خپل عادي ژوند ته پروغ ځان دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یو نامه راپور پر بنسټ په کاچ خونیز مرکز کې ځانمرګي بریټ 350 کس وو او یو سلستن نوري ټپيان کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. وربشو خوست هلته د وزیرستاني کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنیو نقدي مرستو لیستونه څخه نمونه ایستل شوې دی. وای کچې په ژمي کې ورسره نقدي مرستي ونشي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوښاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي له امله سخت ستونزو سره مخ وي. بل ورته مسولین وای په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استادو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تامل لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستان یو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کې یو تن وزیرستاني کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله رامیسته نقدي مرسته ترلاسه و امیر د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 سره مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ضروري کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه غشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکول په زمي رسید چې ایس په تور رسیدي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقدي او د خوراکي توکو مرسته په سمته رسیدي، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کېږي په هغه کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکه مخرمې شوې دي، پوتې شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو اف نه یا داسې نره ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستاني کډوال جنت د خوست د لری پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمسته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټې څلور شپې کله د کاوی بیا سپینچېږي چې کا پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نابځي نه نه چې بیرشي ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نو ویایي چې یا په بازدور کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو یوور ډالر منه پته نه دی هر وخت مو خوستې دي دا دور ته مته نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې له ستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکي قاري امیرالله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله دې په اساسي ډول وڅېړل شي.
موږ چې کله کاره ډغه راس کړ په مخې ارته ویلو چې تاسو مرسته هغه وخستې مودا لنجه هغه ورسې چې وسړی شا وخستې کاره ډې مو سره داشنختي مو سره ده وخستې چا د ثبت هغه خیر و چې نه بیا داسې کمپیوټر شو خو دروېغه هغه نه وي چار نه وخستې دی په اوټو سټیټ باندې نه ورکوي د الله دې پوره ټولې نړیوالې خلکو ته دا خبره مشکي چې میش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې میش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غږ نه ثبتولو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل دا لستونه د 2018 کال دي او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلي او د دې کسانو نمونه پکې نه دي راغلي. نوموړي وویل دوی یاده ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یوه حل لاره به ورته وموندل شي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او عربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیت هوته او دا ځل بل پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیت لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سې شنبه په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوب کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوب کې تیو هرناندز د لوبي په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبي په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالي کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوب کې 65% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره وو. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیوادو چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پیلو به ځان رسولی وو. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پیلو به ته ووته په 2013 زیږدیز کال په روسیا کې د کروشیا لوبډله په پیلو به کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پیلو به نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پیلو به کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پیلو به لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي راډیو ته غواړی است وخت په افغانستان کې څلور نیم